ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او تکنیکی همکار جانتن رامریز نه کې هلي او سلامونه ومنه د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه د یو ترمیمي بل د وړاندې کولو تر څنګ یو شمیر نور موضوعات د دې خپرونې هاته کوي. پاکستان او افغانستان مهم په پام کې دی. ونی د خپرونه د تاریخ پاڼه بعد د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې وړاندې کوو. خو اول خبرونه د انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو د ولست حقونو په اړه د فاټا مشران نن په پارلیمان کې د یو بل مسوده جمع کوي. نن په خیبر ایجنسی کې د 500 تنو مړی موندل شوی دی او د آسٹریا چانسلر ویلی دی چې هیواد یې د کډوالو لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو پلان لري. او ست خبرونه تفصیل د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي نن د پارلیمان په سیکریټریټ کې د فاټا د خلکو د حقونو په اړه د یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې ویل شوی دی چې د پاکستان د نورو برخو په سیر دی د قبایلی سیمو ولسته هم حقونه ورکړل شي. د دې بل مسوده به راتلونکي میاشت اسمبلی ته وړاندې کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د استازو پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل نن د مشال ریډیو سره په یوې مرکه کې ویلي چې قبایلی ولس هم د هیواد د نورو برخو په شان حقونه غواړي او د هم دغو حقونو د ترلاسه کولو په موخه به دوی یاد بل وړاندې کوي. نن په خبر ایجنسی کې د 500 تنو مړی موندل شوی دی. په خبر ایجنسی کې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي چې نن په تیرا کمر خیلو سوخ غړې کې له بازار زخه خیلو سره تعلق لرونکو 500 کسانو مړی موندل شوی دی. نوموړي زیاته کړي چې دغه کسان تیر ورځ وسلوالو تختولي و نن یې وشلې دي. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د پاکستان د پوز مشر وای په پاکستان کې راتګ پر ضد جنگ په کامیابی سره روان دی او افغانستان سره هم د امن لپاره هلې ځلې دوام لري. جنرال راحیل شریف پرون د پاکستان د دفاع ورځ په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال ویل د سربیا سب عملیاتو لپاره دوه وړاندې په پاکستان کې حالات ډیر خراب وو. خود د په وینا اوس امنیتي وضع تر ډیره ښه شوې ده. نوموړي د افغانستان د امنیتي حالاتو په ښه کولو کې د خپل هیواد پر ژمنتیا یو واري بیا ټینګار رکڑ ابھی ویل.
افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہمیں تشویش ہے.
د افغانستان پر خرابی دن کی صورتحال منگ تا تشویش دے. افغانستان سرا زمنگ تاریخی او دو وینی رشتہ دا او دا رشتہ یو طاقت ہم ما تولے نشی. منگ پر افغانستان کے دا امن لپارا کوششونا کڑی دی خو زن امن دخمن طاقتونا زمنگ دی کوششونا تا نقصان رسولو حسی کوی خو انشاءاللہ دوی بکل ہم پخپل مقصدونو کے کامیاب نشی.
دغسې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې کابل او اسلام آباد په خپلو کې باور ته اړتیا لري. سرتاج عزیز د جمعې او خالی په ورځ په کابل کې په یوې نړیواله غونډه کې لګډون وروستو د خالی په ماښام یو ټلویزیوني چینل ته ویل چې دواړو هیوادونو د اعتماد جوړولو لپاره یوه موافقه هم کړې ده. د پاکستان پوځ وای نن یې د بے پایلټ الوتکې بوراک لاري په شوال کې د وسلوالو په مرکز برید کې درې وسلوال وشلې دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسیم باجوان نن په خپل ټویټر پاڼه د دې خبر پخلی کړي چې دوی په اول واري د وسلوالو پر ضد ډرون الوتکه کارولې ده. د پاکستانی ډرون برید په اړه وسلوالو تر اوسه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو پرون په بنو کې د یوې جرګې لارې په حکومت غږ وکړ چې په میرامشا او میرلی سیمو کې د دوکانونو دورانولو تاوانونه دی ورته ورکړل شي. جرګې ته د وینا پر مهال د بنو د سوداګرو د ټولنې مشر شاه وزیر وویل حکومت د عملیاتو پر مهال د دوی دوکانونه او مارکیټونه نړولي نو اوس دی ورته تاوان هم ورکړي. په شمالي وزیرستان کې پوسټ تیر کال د جون په میاشت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو چې له وجې په لکونه خلک بې کوره شوي دي. د افغانستان د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د عملیاتو پر مهال لس وسلوال وژل شوي دي او زخمیان شوي دي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د دفتر څخه پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې عملیاتو کې یو افغان سرتېری هم زخمي شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډیر اغیزمن دی. نیکولس هایسم نن د افغانستان د اقتصادي شعبې له یو شمېر وزیرانو سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسأله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په ژمنې ولاړه ده. د آسٹریا چانسلر ورنر فیمن ویلی دی چې هواد یې د کډوالو لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو پلانونه لري چې تر مخه به یې په زرګونه کډوال په ساده توګه د هنګري څخه آسٹریا ته داخليږي او بیا جرمني ته سفر کولی شي. نوموړي د خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د شام، افغانستان او عراق څخه په زرګونه پناه غوښتونکي جرمني او آسٹریا ته سفر کوي. د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربن بیا ویلي دي چې هنګري مسلمان کډوال نه غواړي، خبرداري ورکړي دي چې داسې به اروپا خپل عیسائی شناخت بیلی. په جرمنی او آسٹریا کې د حکومتي هڅو پرته د بشري حقوقو کارکونکو کډوالو ته مرستې ورکوي. د مالدوا په سر خار کې د پراخو احتجاجونو تنظیمونکو خیمه جوړې کړې دي او نن یې ویلي دي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به دغلته د احتجاج په توګه ناست وي. په لسګونه زره کسانو پرون د چیسی ناو په مرکز کې په احتجاج کې برخه واخیسته او د یو ارب ډالر د درغلي وروسته یې د ولسمشر د استعفا اخیستو او د وخت وړاندې د انتخاباتو غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو د مالدوا په مرکزي بانک او د لوی سارنوال یا اټارني جنرل په دفتر کې د لوړپوړو چارواکو د مستعفی کېدو غوښتنه هم کوله. د پولیس چارواکو د انداسو تر مخه پرون د حکومتي ودانې بهر په مرکزی چوک کې د شپږو ساعتونو په مظاهره کې د شپېتو ضرورتیاتو کسانو برخه اخیستې وه. او د تاجکستان امنیتي ځواکونه نن سهار وختي هم د یاغي شبي پخانی مرستیال دفاع وزیر او دغه د پلویانو په لټون بوختو. درې ورځې وړاندې د دوشنبه ښار په حدودو کې په یو جګړه کې شپږ کسان وژل شوي وو چې پکې نه پولیس او ولس وسلوال شامل وو. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار یاسم ساحل درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیه 50 پیسې غستې کیږي او په یو سل سلو روپیه 15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په یو سل 50 روپیه او یو سل 50 روپیه 15 پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپیه او یو سل 14 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 15 شپېته پیسې او په 20 روپیه 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 15 دیرش پیسې او په 30 روپیه شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ یو شپېته پیسې او یو روپۍ درې شپېته پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 288 اغستې کیږي او 288 خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې به باران وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه یو کم دیرش او کمه 12 درجې، پېښور او بنو کې 15 دیرش او 21 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار یانیس حاجمل او د موسم حال او د کرنسو بای درته زموږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د قبایلی سیمو پاړه مجوزه آئینی ترمیم ویل کې سدي حاجی شاجی ګل وای
فاتاتا غوما اسٹیٹس ورک رہی لکا سنگا دے پاکستان نورو سبوتا کم اسٹیٹس حاصل دے فاتا پاٹک رہی لکا سنگا ملاکان دے کہ کا صوبہ جوڑا اول غاڑی حکومت صوبے اسٹیٹس ارکیم من قبائل با دے دوغو مسلون او وزی.
د پاکستان پیپلز گوند یو مشر اخوندادا چٹان وائی ولی کرپشن یوازی دے دوی دے گوند غڑو کڑے دے سا
کرپشن صرف کراچی کې نه دی. اشاق دار خپل باندې د ماجستریټ مخې ته بیان ورکړل دا کیس په نیب کې پروت دی، هغه نه چلیږي. د اصغر خان کیس نه چلیږي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي د جینکو تعلیم ته به وده ورکوي.
موږ یو دا کار شروع کړی دی چې موږ به 1000 ګرلز کمیونټي سکول شروع کوو.
د تاریخ پاڼې به هم اړو زموږ تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د قبایلی سیمو او د نړۍ نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ، مونږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپورته ورو. د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به د پارلیمان په سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو د حقونو په اړه یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمو ولسته دې هم هغه حقونه ورکړل شي کوم چې د پاکستان نورو صوبو ته حاصل دي. د دې بل مسوده به روانه میاشت کې سملای ته وړاندې کیږي. د قبایلی سیمو د غړو په وینا چې په دې بل ورسره پیپلس ګوند، ایم کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري. د دې په اړه نور او روز موږ د همکارې رابعه کرم خان دا راپور.
د قبایلی سیمو ولسته د پاکستان د نورو برخو په شان آئینی حیثیت ورکولو لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به نن د پارلیمان په سیکریټریټ کې د بل یو مسوده جمع کوي کوم چې په پارلیمان کې را روانه میاشت وړاندې کیږي. قبایلی سیمو ته د نورو سبو غوندې آئینی حیثیت ورکولو په اړه د دې بل په مسوده کې په آئین کې ځینې ترمیمونه تجویز کړی شوي دي. د دې بل مسوده وایي چې کم قسمه حقوق د پاکستان نور ولسته ورکړی شوي دي، د هغې حق د قبایلی سیمو اولس هم لري ځکه چې د آئین مطابق قبایلی سیمې هم د پاکستان برخه ده. دې کې دا هم ویل شوی دی چې آرټیکل 208 ختم دی ختم کړی شي چې د انصاف لارې قبایلو ته هم کولاو شي. د دې بل مسوده په اړه د پاکستان د پارلمان د قبایلی سمو غړي حاجی شاجی ګل سیاتوي
غټي خبرې دا وی چې فاتاتا غوما سټیټس ورکړی شي لکه څنګه د پاکستان نورو صوبو ته کم سټیټس حاصل دی. فاتا پټک راشي لکه څنګه ملاکند دی او په دې کې دام دی چې کا صوبا جوړول غړي حکومت صوبې سټیټس ورکړي مون قبایل به د دوه مسلو نه ووځي. او دریم خبره ده کفاتا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړوي نو هغه هم پکې شامل ده. په دغه درو وړو کې مونږ د قبایلو نه د ګوتې نیولو ځای وباسلی چې څوک قبایلو باندې ګوته اوچته نه کړي چې یاره تاسو نه غوښتل.
د فکر ده د دې بل په مسودې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو لاسلیک کړی دی. د پارلمان د قبایلي سیمو یو بل غړی ساجد حسین توري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې بل ورسره پیپلز پارټي، ایم کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري.
دې حواله سره ممکن مخکې مطلب د پیپلز پارټي والا سره جی آی والا، ایم کیو ایم والا، جماعت اسلامي والا او پی ټی آی والا د ټولو پارټي والا سره زموږ په قاعده مدد باندې خبرې شوې دي او ان شاء الله امید لرو او هم سره په دې خبرې اګری دي. نو موږ یو ټرای خپل کوششونه کوو د اسمبلی طرف نه نو د اسمبلی نه بل پاشي نو بیا ان شاء الله مخکې ټول څه مخکې تکي.
د قانوني چارو کارپو او د فاټا لایرز فورم مشر اجاز مومن وای کدا بل د اسمبلی نه منزور شو نو د قبایلو د حقونو لار به کولاو شي.
زموږ په قبایلو کې نه یونیورسيټي شته دي، نه سکول شته دي، نه کالج شته دي، نه هسپتال شته دي، نه روډ شته دي، نه امن شته دي. یعنی کوم څه خبره چې موږ کوو هغه په فاټا کې نشته. وینم چې دا د بل سره باندې د ټول مسلې حل شي او زمونږ قبایلو رونو زم دا خواسته ده چې د دې بل ملګرتیاو کې راوځي او زمونږ خپل هم دا خواهش ده چې کله دا بل پیش کیږي ان شاء الله نو موږ به راوځو او موږ به پرشر ډیولپ کوو چې سمدی دا بل په میجورټي سره او په کامیابۍ سره پاس شي، دا بل بیا پرزیدنت ته لاړ شي او پرزیدنت دستخط وکړي او د قبایل دا ستونزې ختم شي.
واضح دی چې د قبایلي سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د مختلف حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې یا خو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي او یادی ول د ځان له سوبې درجه ورکړی شي.
وزن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړی وایي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه ورګړې کړل شي، ولې یوازې د مومند او قبایلی سیمې نه په د پارلیمان غړی بلال رحمان وایي چې فاټا دې ځان له صوبه جوړ کړی شي. زموږ خبريال شانواز ترګزی نور تفصیل لري.
د قبایلی سیمونه ټاکل شوی د قومي سیملی او د سنټ زیاتره غړي وای چې باید قبایلی سیمې دي د خیبر پښتونخوا سوبې سره شامل شي او دا ځکه چې د قبایلی سیمو د کونکي بیماران، روزګاریان او د ژوند هر فکر لرونکي د خیبر پښتونخوا په سرکاري ادارو کې خپل ضرورتونه پوره کوي. د باجوړ ایجنسی نه د قومي سیملی د درې سلويختمه حلقې نه ټاکل شوی غړي حاجی بسم الله خان وای
ځان صبح مشکل نه کرا چې یو خي زمونږ بخزري آمدن دونه نستره چې هغه من صبح وچلي مرګر په دې باندې اتفاق کړی دی چې موږ د سوبې سره شامل شو لکه څنګه چې ملکنډ ډیویژن یا بل یا بل دی نو دا غي چې کوم ستونزې دي نو په اسانه باندې حل کیږي.
او همدغه خبره یو بل قبایلی ام ان ا ساجد حسین توري هم کوي او وایي چې که قبایل ټول سہولتونه د خیبر پښتونخوا سوبې په خپل ګټه کې راولي نو بیا د فاټا کونسل ضرورت نشته دی. خو دغه خبرو سره د محمود ایجنسی نه ټاکلې شوی ام ان ا بلال رحمان اختلاف لري. نو هغه څنګه
فاټا کې دومره ریسورس دی یار یو خ ټیک ټاک شتا ماربل ماين هر یو شاید هر جنسه خپل خپل کوالټي ده کړي دي خپل وزیر اعلی شي خپل گورنر شي نظم منګ به بنسبت د کی پی طریقے نه زر طریقې وکړو.
د شمالي وزیرستان نه ټاکل شوی د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر هم وای چې فاټا د صوبي سره یو ځای کړی شي.
دا ټول فاټا دا په ټیکنیکل زم کو میر په دې باندې سره اګری چې بلا کې زم کې څه خبرانه دوه میر دا کوشش کی چې فاټا ته اها حقوق ملاوي شي چې په لاهور کې چاته ملاوي شي اها حق ته ملاوي شي چې په شاور کې چاته ملاوي شي میر تر نن په 87 سال کې فاټا ته اها حق نه ملاوي شي.
خو ساجد حسین تور بیا هم وای چې که څوک غواړي چې ګنې د قبایلی سیمو راتلونکي حیثیت ته څنګه وي نو باید د هر قبایلی ولسی وګړو د رائے واخستل شي. خو د هم غوښتل چې قبایلی سیمې دي د خیبر پختونخوا صوبی سره شامل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوزن تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د عملي کولو لپاره د ریاست ټولو ادارو لپاره شریک کول پکار دي، کار کول پکار دي. د پاکستان د دفاع د ورځې په مناسبت چې د دستوري ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د امنیت په خرابیدونکو صورتحال پاکستان اندېښمن دی. نور حال د احمد الله نورو.
د پاکستان او هند ترمنځ په 1915 کې شوی جنگ 50 کاله پوره کېدو په موقع 13 ورځ د فوز په هډ کوارټر کې یوم دفاع دستوري تخپل وینا کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف اویل چې پاکستان فوز د خارجي جاریت مقابله کولو توان لري او که جنگ روایتي وي او که غیر روایتي پاکستان فوز ورته تیار دی. د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د ریاست د ټولو ادارو لا په خنیت سره خپل کار کول پکار دي چې په قومي اکشن پلان عمل درآمد یقیني کړی شي او تر ګرو سره مرسته کوونکې او دوی ته سہولت ورکوونکې به خپل منطقي انجام تر رسو. اپریشن ضرب عزب په یو داسې وخت شروع کړی شو چې کله انتشار خوراونکې قوتونو د پاکستان ریاست چیلنج کړو او په ملک کې د امن او امان صورتحال ډیر خراب وو. خو نن د الله تعالی په فضل او کرم سره او د قام دعاګانو او د پاکستان فوز او د سکیورټي ادارو د کوششونو او قربانیانې ورکولو وروسته دا صورتحال کنټرول کړی شو. د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د کشمیر اولس د تیرو ولسیزونه ظلم برداشت کوي خو وخت راغلی دی چې د ملګری ملتونو د قراردادونو پر رڼا کې د کشمیر مسله حل کړی شي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې هند او پاکستان ترمنځ تاو تریخوالی زیات شوی دی چې له وجې د دواړو غاړو مشران سخت بیانونه ورکوي.
فلحال خو د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې ده. د کله نه چې د دواړو ملکونو د سلامتۍ مشرانو ترمنځ خبرې ځنډېدلې او په لاین اف کنټرول په تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده، نو د هند حکمرانه طبقه دا سوچ لري چې په پاکستان پوزي دباو ساتل پکار دي. نو ځکه د پاکستان د پوز مشر دا قسمه بیان ورکو، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د دواړو غاړو مشران دي د سخت بیانونو پر ځای د مذاکراتو لپاره لار هواره کړي او د دواړو غاړو لخوا به د لړکي مثبت ګام داوي چې په لاین اف کنټرول کما د ډزو لړۍ روانه ده هغه دې بند کړي.
د افغانستان په حق له جنرال راحیل شریف وینا وا چې د افغانستان په خرابیدونکو صورتحال دوی ته تشویش شته ځکه چې افغانستان سره زمنګ تاریخي او د وینې رشتہ ده او دا رشتہ یو طاقت هم نشي ماتولې. پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړي دي خو ځنې امن دښمنه طاقتونه د دوی د کوششونو ته نقصان رسولو هڅه کوي، خو ان شاء الله دوی به کله هم په خپل مقصدونو کې کامیاب نشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420، لنډ چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پیپلز ګوند د خپلو مشرانو په ضد د کرپشن مقدمو غندنه کړې. وایي کرپشن یوازې د سند مسله نه ده، که حکومت ملک نه کرپشن ختمول غواړي نو د پنجاب په ګډون دي ټولو صوبو کې هم هغه شان او واضح عملیات وکړي او که داسې نه وي نو دوی به په انتهایي ګام پورته کولو مجبور شي. د پیپلز ګوند انتهایي ګام څه کېدای شي او دې سره به په جمهوریت څه اثرات پرېوځي؟ په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخل دا راپورټ لري.
په داسې حال کې چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ګډون د پیپلز ګوند په ځینې مشرانو د کرپشن او اختیاراتو د غلط استعمال تورونه دي، او دې کې د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین په ګډون ځینې غړي نیول شوي هم دي. پیپلز ګوند وایي مرکزي حکومت یې په ضد انتقامي کاروایي شروع کړې، او که دا کار جاري وي نو پیپلز ګوند به په انتهایي ګام پورته کولو مجبور شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند د اګزیکټیو کمیټې ممبر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وینا وا، موږ د مقدمو او عدالتونو نه نه یریږو، خو دا طریقې کار غلط دی. دی وایي
په دې باندې موږ ته هیڅ قسم اعتراض نشته، دی موږ خپل باندې دا غواړو چې په دې ملک کې احتساب وشي، خو موږ صرف دا غواړو چې دا احتساب د کراس دی بورډ وشي. کرپشن صرف په کراچۍ کې نه دی، اساکړه خپل باندې د مجسټریټ مخې ته بیان ورکړل دغه کیس په نیب کې پروت دی، هغه نه چلیږي. د اصغر خان کیس نه چلیږي. رانا مشهود دغه ویډیو وراله چې په هغه کې هغه لګې دی چې دا کمې پیسې چې ځخلم دا د شهباز شریف لپاره ځخلم، دا حمزه شریف د فوټ ریفارم سکندل دی هغه نه چلیږي. نو موږ دا وایو چې که تاسو اکشن اخلی د کرپشن خلاف، نو دا د ټولو خلاف واخلئ، په چا باندې چې الزامات دي. دویم زمونږ دا مطالبه ده چې طریقې کار دي د ټولو لپاره یو شانته جوړ کړی شي.
د کرپشن په ضد مقدمو په اړه د پیپلز ګوند نیوکې چې مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپوه او خبریال سلیم احمد په وړاندې کې خوې نو دوی
کرپشن الزام کې لګي په ټوټل صحیح نه وي، نو بیا په کې هم ډېر زور شته. خو د پیپلز پارټۍ ګیله صحافت پورې جایز هم نه، ځکه چې د کرپشن معامله او هغه د ملک نه څوک لړکي، نو هغه یوازې سیاستدان پورې محدود نه دی. ها طریقې به بدلي یا کم او زیات به پسې، خو دا خو دا خو د اوورآل یو سوشل پرابلم دی چې په هغې کې د دې سوسایټي میکسیمم یا میجورټي خلک چې دي هغه پکې انوالو دي، نو دا هغو دا ډیمانډ چې دی نو دا خو په خپل ځاني باندې صحیح دی.
د پیپلز ګوند انتهایی قدم سکی دی شي، او د دې بعد د مسلم لیگ په حکومت یا جمهوریت سره سرات وی. په دغه اړه مو د سیاسي چارو د یو بل کارپوه او کراچۍ کې میشت خبریال اجمل خټک کشر نه تپوسو کو نو دوی
جمهوریت د پاره را روان وخت کې مشکلات پراته دي، لیکن مونږ به دا وګورو چې دا اوس پر چې کم جمهوریت په دې ملک دی د ولست څخه फायदा ورکړل. دلته کې قوم ته یو دا خبره هم محسوسيږي چې دا څنګه زمونږ قیادت ته زمونږ سیاسي جماعتونه دي چې وسه په دې لوټ مار کولو او په ملک کې هر ورځ وو بم دماکي کېدلې، نو د دې جمهوریت ته خطر نه و، دوی استفاګانې نه ورکولې. او نن چې په غلو باندې او په دهشتګردو باندې لاس پورته کیږي، نو بیا دوی استفاګانې ورکوي.
د یادونه ده چې موجوده حکومت کې د پیپلز ګوند اهمو غړو مخدوم امین فهیم، ډاکټر عاصم حسین او ځینې نورو ترڅنګ په دوه پخوانیو وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف د کرپشن، بډو رشوتونو او د اختیاراتو د غلط استعمال تور نه دي. د دې ترڅنګ د نیب لخوا په سپریم کورټ کې هم د سلو لویو غلا غلطو یو رپورټ د میگا سکینډلز په نوم جمع کړی شوی دی چې پکې د مسلم لیگ نون اهم غړي هم شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره،
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې، او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د تاریخ پاڼه خبرونه د دې خبرونې پرسته نیمای کې درته وړاندې کوو. خو اوس ورزو بنو ته او د شمالي وزیرستان د سوداګرو او دکاندارانو د ستونزو مخبرو. تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان او بنو د سوداګرو او دکاندارانو یو جرګه وشوه. جرګې له حکومت په متفقه توګه وختنه وکړه چې د وزیرستان دکاندارانو ته په پوځي عملیاتو کې د اوریدلې تاوانونو بدل ورکړي شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې.
دغه غونډه کې د شمالي وزیرستان تاجرانو سره د انجمن تاجران بنو مشران هم شامل ول، او ټولو متفقه غوښتنه وکړه چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان کاروباریانو او مارکیټونو مالکانو ته کم تاوان اړول شوی، دولت د هغې بدل ورکړي او مارکیټونه د بیرته په خپل ځای بحال کړي. غونډې ته د انجمن تاجران بنو مشر شاه وزیر وینا پر مهال وویل
چکر مې داړان کړ بچون مې دادار پدار کړ زناور ما ختم شل اے مو با دی کون شه دی زندگی اخری چ سا 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 وا ای جو خون طلب شه رولا دانی دی اخر یا به زبانه شایدا خو یا دیڑا دو یا وړی دی یا چینی دی تو سٹور سے درے ترا کا سیمنٹ ویلوڑی تے سو گناو کو دے درے خال کے دے نقصان اے زلا دا میں بدخپل ریاست بندے دے مو حقوق تی
دا شمالی وزیرستان یو مشر خان مرجان و ویل دار بونو توانونو سرای مخ کڑی او نن دے ور باندے احسان نکڑی خو خپل کاروبار او مارکیټ پر روغ حالت کې غواړي
زپ مارکیټ صفای کو مارکیټ ولې چالي دي چې تجار پشي دي زتانه ته وو چې مارکیټ په پغځي جوړاوي تجار دا پغځي صحیح کو مارکیټ تشتم دادا پیسې ور پوهه مارکیټ جوړ کو
دغه غونډه تا وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام سینډلې صوبایي امیر مولانا یوسف شاه وویل
تکلیف ورسدلو دا هغه تکلیف ازاله پکارا دا کاغه د کور پر شکل کې دا کاغه د مکان پر شکل کې دا کاغه د دکان پر شکل کې دا کاغه د سامان پر شکل کې دا نو هغه خپل حق ور کول دي زکه چې هغه حق هغه د خلینو مونږ راخېسته دا هغه څه قصور نه و سریه څه جرم کړاو چې موږ خدا شتګ ته پنا نه ور کړې وړو خدا شتګ ته پنا نه ور کړې هغه کمره او هغه دکانونه هو
غونډه کې مشرانو په دې خبره زور ورکړو چې نن میرانشاه او میرعلي ټول مارکیټونه ډنګ شوي چې د سامانونو نه ډک پاتې شوي ول لہذا د دوی د سامانونو د حفاظت وکړي او نور د مخه ونیول شي چې خلک د نورو توانونو سره مخ نشي
دا مشال ریډیو ده
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري ادارې وایي په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نزي چې یو وجه په سکولونو کې د بنیادی سہولتونو نشتوالی دی بلخوا د صوبې حکومت وایي دوی په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر منصوبو کار کوي په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد نورو
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو کارکونکو اداره یونیسف وایي په دغه هیواد کې 25 لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 نه تر 14 کالو په منځ کې دي سکولونو ته نه ځي دغه اداره وایي په هر لسو کې درې ماشومان له سکولونو بهر دي په دغو کې زیاتره شمیره د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه ده د الف اعلان تی بغیر سرکاري ادارې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په لکونو ماشومان د سکولونو بهر دي د شوقدر د ګلباچا کورنو سرکاری سکول د اتم جماعت سالار وای سکول یې دوه واره په باروتی موادو ډنګل شوې ده خو بیا هم دوی په دغه وران ویجار سکول کې په تعلیم حاصلولو مجبور دي
نوار د ګرمۍ ده نو سور په سي ګرځو نه ټرټونه بلدا چې سکول ټول وران دی لګ لګ را دا شوې هم دی موږ په دې ری موږ نه راونه ورځې نه و استادانو رو ورځېږي موږ ساده ویرم نه
د قبایلی سیمو سره سره په خیبر پښتونخوا کې هم ګڼ سکولونه په دې 13 کلونو کې وسلوال وران کړل په دغه کې زیات ترش میرا د جینکو د سکولونو ده د خیبر پښتونخوا حکومت وای دوی د سکولونو د بیا ودانولو د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر منصوبو کار کوي په دغه کې کمیونټي سکولونه جوړول د 200 هایر سیکنډري سکولونو ودانۍ جوړول 500 سکولونو کې لیبارشیانی او نور سہولتونه برابرول او پولرو پرتوسیمو کې استادانو او ماشومانو ته سہولتونه ورکول او وظیفه شامل دي په دې اړه د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
مختلف ادارو مختلف فیگرز ورکړي سو کوئی 15 لاکھ کی سو کوئی 20 لاکھ کی سو کوئی 25 لاکھ کی بهرحال سوچ نه کیږي چې ډېر زیات دي لکه کې دي موږ یو دا کار شروع کړی دی چې موږ ایک گرلز کمیونٹی سکول ان شاء الله تعالی موږ به 1000 گرلز کمیونٹی سکول شروع کړو کمیونٹی موږ زیرا برابر او موږ به هغه ته یو فیمیل ټیچر ورکړو موږ چې لري حکومت ورکړي موږ څو چې نوې سکول جوړیږي اوس په دې صبح کې دا غیر شو اوس چونکی ټیک نه ده د الکانو سکول نه ډیر سیوا دي جنکو سکول نه کم دي موږ به 70% سکول نه 70% سکول نه موږ د جنکو جوړو او 30% موږ د الکانو جوړو چې دا ریشو برابر شي
په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکې عمر اورگزی وای د صوبې په زیاتره سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې لوجي اکثره ماشومان سکولونو ته تلل پریک دی
کولونو کې دیسې فیسیلټیز نشته زمون سره پرایمری لیول پر مشومان خو سکولونو تر روان وي خو څه کله پرایمری لیول یو مشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرې دی هغه مین وجوهات دي چې هغه ته سکول کې بیسک فیسیلټیز نه وي لکه واشروم شو ډرینکینګ واټر شو باونډری وال شو هغه ته دا فیسیلټیز نشته په سکولونو کې نو هغه وجه نه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرایمری لیول نه بعد زیات شي لکه څنګه نن موږ د بجلی ژاړو ته بجلی نشته لس کاله بعد به ته دا مشومان ګورې چې مشومانو کې د سکولونو کې ځایونه نه وي
بلخوا صوبائی حکومت وای دوی په صوبہ کې د هغو سکولونو د بیا جوړولو په منصوبه ډیر زر کار پیلوي چې ودانۍ د مختلفو وجوهاتو له امله ویجاړې شوې دي او دغو سکولونو ته به ټول تعلیمي سهولتونه اهم ورکول کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی پیښور کې درنګ ساعت کې دو نیمې بجې کېدونکې دي. انیس اجمل د خبرونو د لنډې سره.
د قبایلی سیمه د پارلیمان غړي نن د پارلیمان په سیکریټریټ کې د فاټا د خلکو د حقوقو په اړه د یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې ویل شوی دی چې د پاکستان د نورو برخو په څیر دی د قبایلی سیمو اولس ته هم حقونه ورکړل شي. نن په خبر ایجنسی کې د 500 تنو مړی موندل شوی دی. په خبر ایجنسی کې یو چارواکي د نومونو خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن په تیرا کمرخیلو سوخ غړې کې له بازار څخه خیلو سره تعلق لرونکو 500 کسانو مړی موندل شوی دی چې دغه کسان تیر ورځ وسلوالو تختولي نن یې وشلې دي. د پیښې په لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ مشر وای په پاکستان کې ترګړې پر ضد جنگ په کامیابۍ سره روان دی او افغانستان سره هم د امن لپاره هلې ځلې دوام لري. نوموړي د خبرې پرون د پاکستان د دفاع ورځ په مناسبت یوې غونډې ته کړې دي. د پاکستان پوځ وای نن یې د بې پیلټ الوتکې براک له لارې په شوال کې د وسلوالو په مرکز برید کې درې وسلوال وشلې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان او بنو سردا سوداګرو پرون په بنو کې د یو جرګې لاري په حکومت غږ وکړ چې په میرامشاه او میرعلي سیمو کې د دوکانونو د ورانولو تاوانونه دي دیتا ورکړل شي. د افغانستان د هلمند موسی کلا ولسوالۍ د عملیات پر مهال لس وسلوال وژل شوي دي او زخمیان شوي دي. دا خبره په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د دفتر څخه پر رالېږلې یوې خبر پاڼه کې شوې ده. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسټریا چانسلر ورنر فیمن وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې آسټریا ته د زرګونو پناه غوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي او د مالدوا په سرخار کې د پراخو احتجاجونو تنظیمونکو خیمې جوړې کړې دي او نن یې ویلي دي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به دغلته د احتجاج په توګه ناست وي.
اوریدونکو انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول وو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابیا اکرم خان کتنه کړې. راځي چې دا وورو.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د خارجي امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي باور په بحاله اتفاق کړی دی. ادارې وایي افغانستان کې نوی حکومت راتلو سره پاکستان او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو کې تر ډیر حده پورې خوالي راغلي وو او دغه تعلقات سمې لوري ته روان وو. خو په کابل کې د بمی چاودنو او د ځانمرګي بریدونو وروسته نه یوازې چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوی دویم پړاو وځنډېدو، بلکې د افغانستان حکومت او استخباراتي دارو لخوا په پاکستان د تورونو یو لړۍ پیل شو چې ورسره یو وار بیا د دوړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. اداري په وینا کابل ته د سرتاج عزیز سفر په دې توجن صورتحال کې د کمی راوستو یو هڅه وه. د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د دې خبرې احساس کول پکار دي چې د دوړو هیوادونو امن یو بل سره تړلې دي. اداري وایي د ترهګرۍ لعنت په هغه صورت کې ختمېدای شي چې دوړو هیوادونه د اتحاد سرګندونې وکړي. دوړو ته د بې ځایه تورونو نه ډډه کول پکار ده او د خپل منځي باور سیوا کول لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. اداري اخري کلی کې چې د دوړ ملکونو لړپوړو چارواکو ته پکار ده چې غلط فهمیانی او شکونه لري کول لپاره د خبرو اترو لار د خپل کړی خپل منځي تماسونه دي سیوا کړی. اج ورځ په خپل اداري کلی کې متحده قومي موومنت په شان پاکستان پیپلز پارټي هم قومي اسمبلی نه استعفی ورکول باندې غور شروع کړی دی او د دې حتمی فیصله به زر د پارټي په یو غونډه کې کیږي. اداري مخ کلی کې پاکستان کې د احتساب په عمل د مکمل اتفاق باوجود د سیاسي بنیادونو انتقام ګرځول کیږي. په کراچي کې روان اپریشن په شان ردي عمل ماسي کې هم مخې ته راغلی وو. ادارې زیاتوي په تیرو دوو کالو کې په مهمو فیصلو د سیاسي ګوندونو یو کېدل یو مثبت او ښه پرمختګ وو. ادارې اخیری کلي کې پخوانی د داخله چارو وزیر او د پیپلز ګوند رهنما رحمان ملک د موجوده حالاتو ښه کېدو لپاره د ټول ګوندیز کانفرنس تجویز ورکړی دی. وزیر اعظم هم په سیاسي رابطو او په سیالیسۍ یقین ساتي. نو په داسې حال کې په ټول ګوندیز کانفرنس خبر کېدی شي چې ملکي سیاسي فضا مستحکم شي او قانون نافذ کوونکې ادارې خپل فرض په ښه توګه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې د قبایلی سیمو د عیني حیثیت د بدلون لپاره به د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړي یو عیني ترمیمي بل وړاندې کوي. بلخوا نړیوال بانک په خپل یو راپور کې لیکي چې په کابل کې د موسیقۍ یوازنۍ قومي اداره د افغان نجونو لپاره یو ښه اداره ثابته شوې چې دا مهال به کې یو شمېر نجونې د موسیقۍ زده کړې ترلاسه کوي. د دغه دواړه مقالې درته وړاندې کوو. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلي چې د قبایلی سیمو ولس با په قومي اسمبلی کې د یو عیني بل په وړاندې کولو سره د خپل حقو غوښتنو د پوره کولو پر لور یو څه نور هم نږدې شي چې د اف سي آر د قانون د ختمولو او عیني اختیار ترلاسه کولو په اړه یې د 1300 راهیسې کولې. د ورسپانې سره په خبرو کې د فاټا لایت فورم مشر اعجاز مومن ویلي چې دغه عیني بل مسوده تیاره شوی او د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا لاسلیک شوی چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې به وړاندې کیږي. خو دغه بل مسوده به د قومي اسمبلی د کاروایۍ په ایجنډا راوستلو لپاره روانونه د اسمبلی سیکرټریټ ته ورکول کیږي. د ورسپانې په خبره په دغه عیني بل کې د آئین د لومړۍ مادې د دویمې ضمنۍ مادې په هغه ټکو کې د بدلون غوښتنه شوې چې له مخې د پاکستان ټولې برخې پاکستان سره ملحقي ګڼل کیږي. دا مهال دغه سیمو ته د پاکستان د انتظام لاندې قبایلي علاقې ویل کیږي. په دغه عیني بل کې بله غوښتنه د آئین د 224 مادې په اوومه ضمنۍ ماده کې بدلون دی چې له مخه د پاکستاني عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته غځول دي. د ورسپانې په خبره د قبایلي سیمو نه د پارلمان منتخب غړي وایي چې قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، نو بیا قبایلي ولس هغه قانوني او آئینی ازادۍ ولې نه لري چې کومې د پاکستان نور ولس ته ترلاسه دي. د ورسپانې په خبره په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې وو وړه قبایلي سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمې یا پاټا وګرځول شي چې عدالتي او قانوني حقوقونه ترلاسه کړي. بلخوا نړیوال بانک په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو د یوې ادارې په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې دا مهال 13 کلنه نگینا د کابل د موسیقۍ په قومي انسټیټیوټ کې د پیانو زده کړې په دې موخه ترلاسه کوي چې په راتلونکو وختونو کې یو ښه هنرمند ترې جوړ شي. یتیمه نگینا وایي چې 5 کاله مخکې کله یې چې د خپل کلي په یو ښوونځي کې زده کړې کولې، نو دومره امید یې نه و چې کله به هغه هم د خپل صلاحیت په بنیاد په سیمه او نړۍ کې وپیژندل شي. خو اوس ورسره دغه هیله شته چې یوه ورځ به دا هم یو ښه پیژندل شوی هنرمند شي. د دغه انسټیټیوټ بنیاد ایښودونکی او مشر ډاکټر احمد نصیر سرمست وایي چې د نړیوال بانک د مالی مرستې له وجې اوس دغه د موسیقۍ اداره په دې توانېدلې ده چې ګڼ شمیر د موسیقۍ آلات ولري. د ده په خبره دغه د موسیقۍ اداره د یو مات ګیټار، د یو څو سرندو او یو زوړ سکسوفون نه پیل کړی وه. ډاکټر سرمست وایي زه د موسیقۍ په هغه پیاوړتیا کلک باور لرم چې ټولنه کې پرې امن راتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. لو امریکانه خبریدونکو نیویورک ټایمز ورسپانې د افغان طالبانو په لیکو کې د پیدا شوې اختلافاتو پر موضوع یو لیکنه کړې. لیکنه وایي د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کېدونکو ډلو د لمن د وړلو پالیسي خپله کړې ده. د لیکنې مهمه برخه له هارون بچاورو.
د نیویورک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي ملا اختر محمد منصور چې سګ وړې د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته، په تیرو دوه اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور دادالله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلي ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلی وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېده خبرې ګرمې شوې دي، ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم ده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډیری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لیکو ته روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یاد ډلې د عراق او شام یو شمېر سیمې په خپله ولکه کې اخیستې دي. تیره جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و، نوموړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و، پکې ترې غوښتي و چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدې وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالف ډلې مشر ملا دادالله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لیږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کیږي چې د ملا دادالله ډله اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا دادالله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو ستاسو پام د افغانستان په اړه یو بلې موضوع تر راګرځو. ټایمز آف انډیا لیکي افغانستان په اربونو ډالر معدنیات لري او کچرې دغه په سم استعمال شي نو د افغان ولس آینده ژوند بدلولی شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ټایمز آف انډیا ورسپانه لیکي په افغانستان کې د معدنیاتو ډېرې داسې ذخیرې دي کچېرې دغه هیواد یې په سمه توګه استعمال کړي نو د ولس آینده ژوند بدلولی شي. ورسپانه لیکي په بامیان ولایت کې ځینې زمینداران اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې قدرتي ذخیرې په غلطه استعمال نشي. په دغه هیواد کې تر یو ټریلیونو ډالرو پورې معدنیات شته چې لا نه دي راوستل شوي او کچېرې دغه په سمه توګه استعمال شي نو افغانستان د خپل ولس ټولې مسلې هوارولی شي. دغلته د خلکو ژوند، کاروزګار ښه کېدای شي. دغه هیواد د نړیوالو مرستو بغیر پرمختللی شي. هر ماشوم اسکول ته تللی شي او هر ناروغه کس په یو ښه روغتون کې علاج کولی شي. ټایمز آف انډیا ته 53 کلن محمد رضا چې د بامیانو یو اوسیدونکی دی وایي د دوی سیمه د قدرتي معدنیاتو ډکه ده. که دغه په سمه توګه استعمال شي نو دا د هرې کورنۍ ژوند بدلولی شي. د بامیان د حاجیګک کان په نړۍ کې یو په هغو کانونو کې دی چې زیاته اوسپنه لري. د یوې اندازې تر مخه د حاجي کان سناسه 1.8 اربه ټنه اوسپنه لري چې تر اوسه لا دغه پټه پرته ده. د دغه سیمې خلک غواړي چې دغه معدنیات راوستل شي او د ولس په ګټه استعمال شي، خو بیا دوی دا ویره هم لري چې دغه به د هیواد د نورو برخو غوندې نارامي پیدا کړي او کېدای شي دغلته د دې معدنیاتو په سر جګړې وشي. د حاجي ګک په سیمه کې سناسه 2.25 کروندګر داسې دي چې رایوځای شوي دي او د دوی په خبره په دغه سیمه کې به د هر قسمه د معدنیاتو د غیر قانوني کنستلو خلاف ودرېږي. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې داسې ځایي ملیشې جوړې شوې دي چې پکې ځایي خلکو وسلې پورته کړې دي او دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو خلاف ودرېدلي، خو داسې بیا ډېر کم دي چې د خپلو سیمو د قدرتي معدنیاتو او یا نورو ځایونو د حفاظت لپاره پورته شوي وي. د حاجي ګک د کانونو د کنستلو کار د هند او کاناډا کمپنیانو ته په 2011 کال کې ورکړل شوی وو، خو په دغو لا تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري. اړوندو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی د ونیزی خبرونې د تاریخ پاڼه. د نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور د کیسه خانې د شهیدانو په حق معلومات درکو. څوک چې د اپریل په 23 نیټه په کال 1913 کې د انګریز پوز د لاسه په ناتر سره ځکه مړ شوی وو او د یو سیرنې تر مخه د غدمړو شو شمیره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار خالد خان تیاروي. راځي چې وورو د تاریخ پاڼه.
The
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوی نو دا بمو خامخه اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي کیسه خانه بازار کې دا کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي هم دا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1903 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوې دي چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو ویل کېږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم دغه پیښې رستو پیل کېږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بېګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې د پاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلې نو زکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته بوتل وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو پړاو دوران کې ودی تر ټولو ټوله شپه په خوا خو نور څه نه پی وی نه رېډو نه نور څه داسې د وخت تیرای د پاره نور څه ذریعے وي نو بس همدا کیسه خانان چې وو دای په خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسه اچولې نو د هغه وجه نه د بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا د پاره مشهور او هم دومره د سیاسي حلو زلو د پاره یاد دی چرته چې د ډیر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي په 28 اپریل 1903 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پار راوتیو چې ناتر سا دز پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 260 کسان مړ شوي او ډیر خلک جوبل شوي وو
په دې ورځ باندې په 28 اپریل 1903 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې دز شروع شوي تر 3 بجې دز شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارای راغلي وی فوجي او پاغه لارو کې چې تکړی دي او هغه کابل سین نوخار سین چې کوم دی لندی کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1909 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه و خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شو او نو د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي
دا خو یو ډیره خنړی پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بده مرغې ډیر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې ده بل د سیاسي شعور کمې ده نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچي بچي چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغه کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغه کې د جلیانواله باغ د لویې پیښه یادوي په 1909 کې په 14 اپریل چې شوی وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي
په 12 مارچ 1903 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانگریس دا انگریز سرکار خلاف دا سیول نافرمانی اعلان وکړو او دا سالت مارچ نه پس یې په مالګ باندې ټیکس ورکول نه انکار وکړو. نو پیښور کې دا کانگریس خوړو هم دا انگریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو دا ډاکټر وقار ریشا په وینا پیښور کې دا کانگریس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانگریس په 1915 کې جوړ شوی دی په پیښور کې، لکه یوسو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ڈاکٹر سی سی گوشت دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یوسو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو، دی دا پارٹی جوړ کا. خو دی نه دی په خوارو ډېر پیو کې، خو یو عوامي جماعت یې نه جوړ کړی. یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلې دی هغه په 1919 کې دا جلیانوالا باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دی.
ڈاکٹر وقار علیشاہ زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و، او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح الافاغنه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن او خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوشت، دا خلک لاړو اتمانځو ته. آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو، ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ سیول نه فرمانه کې مونږ سره
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چکلا پا درویشتم اپریل 1913 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پا کسی خانے کی دا کابل تانے پلور روان اون دا ہاگ وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نوزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو، او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نڑنبے گاڑی نیخ پنیغا پا جولس ورغلو چی سوار لس کسان پا کمڑو او گن شمیر جوبل شو.
لومبئی آرمڈ کار چې رسید پر موڑ کی چلا گاڑے راتا شو سور لس کسان ولاندی چخنی شو، پاگی کے دو لس خوپا مکمل شو او دا نور زخمیان، بس دی سرا لانجا شروع شو. دی کی سم شران رامخ کی شو وغی خلقو تاوی چیارا بس دا معاملہ ختمو او تاسو لاد شای، پاگی کے حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرا لو دا تکلیرو کو خلقو اور پس چگن آرے جوڑے کے چنا تو خود انگریز جنتے ہو، بس بیا اور تا نور مشاران ہوگی چی بس اجی سے پریدا
دا دغ ظلم او زبردست پر رد عمل کی دا جلوس زنی گڈن والو دا فوج دغ گاڑی تا اور ور تکلو او یو الغاو تلغاو جوڑ شو
رومبے آرمڈ کار چو اگر تا دای اور ور تکو دی خلق ور تا اور ور تکو فرنگی دا چیر دا برداشت کولی شو چی یرا اندستانے یا دیما چکم ریایا دا اگر دی دمرا لگا کئی دمرا طاقت یا دمرا نافرمانی دے کئی اڈر ایویر کو دیتا سو کم رومبے پلٹن چیو اگا گورکو گوروال رائفل پنوم باندھے ہوں ایتا چیو ہوئی چیٹا دیو کئی اگئی انکاری شو، بس ایک دم دے اگئی کورٹ مارشل کو دے اگئی دے پس دے 111 انفینٹری چکم یارک شائر والا کنگ یارک شائر والا ہوں اگئی راو استو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغا وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگریس او خدای خدمتگار و مشرانو دغا یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی، خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو.
اکثریت خلق چپی کی مردی دګیر چاپیرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چراغلی ودای دی هغه پته هغه نمونه اشتره د پښتنو د ګیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلک دی دی
پروفیسر ډاکټر وقار شاوای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس اونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندستان په یو زندان کې بندي کړو
باچا خان او دغه یو سو مرګری په ټانګه کې سره د اکبر خان اکبر د نور سو کسان دای را روانو د ناکۍ تانه سره دای اونیسل بوتلو چار سدی جیل تا الته کې چې خلک راځه وشو الته کې هم دایره و چې را خلک سینا جیل دیوال مات کی اغه زنه فور رسال پور تر وستو د رسال پور نه ګجرات ته بیا د رسال ور کاله رګر سم پرزنټمنت کی کې د بامو شکایت ورته ورکو جیل کې واچو
پروفیسر ډاکټر وقار رشا وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منع کړل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو
دې دې پښتا په دویم دریم اورز دلته کې یو دیو چې مې وی دکان یو اشک شا نو ودو اگر رالو دلته کې راکوم دې چې دې ډېر شي دې کوم دې چې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کو دلته کې مضمونه پکې وشو دا غو شو نو چې را داتې دا نو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه هم گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر و سره سرکاري موجودو هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وو سو بیا نور خو فوجار وړاند کو هغه دغه تاسو سرکولیټ شو چې هغه هم دې دغه کوي
ډاکټر وقار رشا وای چې د کیسه خانه بازار د ناول پیخي د پلټنو د پاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت د اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موکا ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیخه کې صرف سلويخ کسان مړ شوي وو
بیا فرنګي چې هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پنکریج رپورټ دی پاره کې د لیکلي چې سلويخ کسان مړ شوي دي هغه نم کوم سچې دي نو مصیبت دار دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ان دا سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړ شوی وو پایستوګه وړه پیخه نه و خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته خاص پیرزونه وړاندې شوې بلکې دغه په یو منفي انداز کې کامتا وړاندې کړی ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیخي اصلي حقایق وړاندې کړی او لکه د هندستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاته په سفارتي توګه معافي وغواړي تر بل اونې پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خوده پامان